اندکایت او په ادبی باس کې شاعر او کرکتون کې ډاکټر احسان الله درمل په ادبیاتو کې د کنایې په نقش او اهمیت راته غږیږي. په سر کې د ونې فرنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
د پښتو ژبې ځوان شاعر ارسلا خان کاکړ په یو ترافیکي پیښه کې په حق ورسید. نوموړی د بلوچستان ایالت د بوري په لورلای سیمه کې زیږیدلی و چې په خپله سیمه کې فرهنګي کارونه کول او د لورلای ادبي ملګرو ټولنې غړی هم و. د ارسلا خان کاکړ ملګري وایي هغه یو ښه شاعر او د ادبي غونډو یو ښه ویاند و. تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا څو تنه انځورګران او خطاطان وستایل شول. په هغه نندارتون کې چې تیره پنجشنبه د ننګرهار ولایت په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې جوړ شوی و، د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست شیرشاه همدرد په څو تنو مخکښو هنرمندانو ستاینلیکونه وویشل. ښاغلي همدرد په ننګرهار کې هنري کارونه د ودې په حال کې وبلل او علت یې دا وښود چې په دې سیمه کې په هره برخه کې تکړه هنرمندان شته او د دې تر څنګ ځایي چارواکي هم هنر او هنرمند ته پاملرنه کوي. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف کردیوال هم په دغو مراسمو کې ژمنه وکړه چې د امکان تر پولې به له هنرمندانو او د هنر د ودې ملاتړ کوي. سل کاله مخکې بلل شوې افغاني سندرې وموندل شوې. د ډوچ ویلې راډیو د خبر له مخې دا سندرې د برلین د یو پوهنتون د سندرو په آرشیف کې موندل شوې دي. نن سبا د دې سندرو ټیکۍ په المان کې دي او په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته انتقال شي. د کارپوهانو په وینا دا سندرې به پخواني او زاړه طرزونه چې اوس کابو هیر دي بیا سندرغاړو ته وریاد کړي او هیره خزانه به بیرته ګوتو ته راشي.
کوم کسان چې په کندهار کې د ټایپونو د فیتو یا کسټونو کاروبار کوي وایي چې نن سبا څوک د ټایپ کسټونه نه اخلي. د کسټونو ځای عصري وسایلو لکه کمپیوټر، فلشونو، میموري کارډونو او دې ته ورته نورو وسایلو نیولی. دغه دوکانداران وایي چې د دوی کاروبار ته زیان اوښتی. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی په همدې باره کې د کندهار څو تنه کسټ خرڅونکي پوښتلي. د راپور ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
پتر سترګ محبوبا بل د شکار کوي چې د خنجر وا کوي انو ان زل پیا کړی یا مکان کوي چې د خنجر وا
دا د هغه سندرغاړي ژغ دی چې لږ مده مخکې یو فیته په شاوخوا یو نیم لک افغانۍ خرڅول. عبید الله کنداری
دیان دیاری تفیاسو پر وطن جشن سیاسو
د کندهار یو تن فیته خرڅونکی دین محمد چې له نږدې دي شکلونو رئیسی د کنداری سندرغاړو فیتیاو کې سټونه خرڅوي وایي په تیرو کلونو کې د عبیدالله کنداری په ګډون د ګڼو نورو کنداریو سندرغاړو ګڼ مشتریان درلودل او له درو څخه نیولې تر یو نیم لک افغانیو پورې کندې فیتې خرڅې کړي.
ما خرڅه کړې ده د شپږ کاله د مخ په یو لک لزرې وټ عبیدالله دا واسپ ده او نور په تم ساده اوس خرڅ سولې د ویپ ته تقریبا په وې حساب په درې لکه خرڅ سولې په بل حساب په دونیم لک خامہ خاصه خوځلنو د هر کنداری په خواني شو کې په واسه کې خامخه زنا ولاد پټل لرم.
د پروش دین محمد وای پټولنه کې نامنی د خلکو ټیټ اقتصاد او د موسیقي په بازار کې د ام پی 3 او میموري کارډونو شتون هم د فیتو په کاروبار منفي اغیز کړي. د پوینا د لوړ قیمت فیتې ورسره وس همسته خو یوازې د ورځې 300 افغاني سودا کوي. د کنداري اصلي موسیقي فیتو خرڅونکي وای د میموري او ام پی 3 د راتګ سره سم ځینو گاونډي هیوادونو خپل ناسما او مفتزله موسیقي افغاني ټولنې ته انتقال کړي او ګڼ ځوانان اوس د کنداري موسیقي پر ځای پېښوري او یا مغربي موسیقي اوري.
په هغه وخت کې داسې وخت راغلی چې ما دوه نیم لکه سودا مې لا په ورځم کړی ده کالداري مګر اوس چلو سودا وکړو سودا وکړو کوم درې سو افغاني وکړو.
د شپږو سندرو یوه فیته چې مخکې به یې زرګونو افغانیو ته رسېده، اوس په یوه میموري کارټ کې له 150 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو پورې سندرې ځای وي.
اوس او دولت غربي موسیقي ته ډېر دغه ورته توجه ده، دا زموږ موسیقي فیصله اوس بیخي شاته ده. هغه فیصله تش دش دش نکچې دغه دغه اوس دغه اتنې سندرې دي او یا زیات دی دغه پاکستاني هنرمندان خبرې په راډیو کې. زموږ د کندهار کلتور او عنعنات یې ګرسره شاته کړي دي. زموږ د یو هنرمند قدر دلې نشته، نه د کندهار دولت لري نه اطلاعات او کلتور لري.
د فلمونو په مارکیټ کې یو تن چې د کمپیوټر د لارې میموري کارډونه ډکوي وایي د ورځې تر 25 پورې میموري کارډونه ډکوي او اکثرو ته افغاني سندرې ورچوي. هغه وایي 2 جی بی میموري کارډ په 500 افغاني ډکوي چې د هندي فلمونو او غربي موسیقي غوښتنه ډیره ده.
د ورځې دا ډېر ډکوم، دغه 25 تنې ډکوم، غزل ورچوم، به تصویره غزل ډیر خلک خوشي یا کنداري دا مکورې او بیلاجانو دا ډېر خلک خوشي وسته اردو خن نه کی
خو د کندهار سندرغاړي بیا د اصلي کنداري موسیقي د ساتنې په برخه کې د فرهنګي چارو او رسنیو پروسنی تګلارې نیوکه کوي. دوی وایي په کندهار کې د تیر په شان وسم تکراو با استعداد د سندرغاړي ستا خو له رسنیو څخه نیولې بیا د خوشیو تر مراسمو او دولتي پروګرامونو پورې ټولو ته د نورو ولایتونو سندرغاړي وروستل کیږي. د کنداري سندرغاړي عبیدالله هم سیمپی او سندرغاړي کریم جان وایي د کنداري موسیقي د ژوندۍ ساتلو په برخه کې نه دولت او نه هم رسنیو د خلکو د پوهاولو لپاره کار کړي. هغه وایي تر څو چې رسنۍ د غربي موسیقي د نن نشر په برخه کې همکاري ونه کړي او دولت یې پر محدودیت کار ونه کړي، د دوی هڅې به بې پایلې وي.
د امریکا د ما استاد اوس د سینا ببر سره جوړ وسو کنه د امریکا څخه ما ګر سره د اسک په سر د یو چې امریکا به ماته څه پیدا راورسي یو خبره زکوم. دا اطلاعات او کلتور د مجد بابي د وخت څخه لا شراغلي دي کپلانې دي کپلانې دي یې یس ګام نه دی اخیستی سر بنای برای نام اطلاعات او کلتور دي. او زموږ په رسنیو کې د جلال آباد خبرونه خبريږي، د امرخیل دي، د پلانې دي، زموږ راجبخ په جلال آباد کې نه خبريږي. مثال انو دا زموږ د رسنیو کمزوري ده کنه ده کدا سي د ملک ملي دي زمام چې ملي دي نو زموږ راجبخ بیا وي په جلال آباد کې خلګه نه خوشي او خلګه ولې نه اوري او خرسنی ولې نه کوي. لا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي لیلا خیال دې کوي پر ولي پاترو دي شور 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 دانه لودي.
سمد مخکی د کندهار د اطلاعات او کلتوري ریاست له لوري د کنداري موسیقي یو مکتب هم پرانستل شوی وو خو ډیر کم دوام یې وکړ. د موسیقي سره بلد کسان وایي دا د خلکو په واکه هم د چي د خپل موسیقي دا ورېدلو ذوق پیوړی کړی.
کندهار د آبادی سره د باغونو سره د شوقان نامیانو
شاعر عادل عزیز نظری 22 کاله مخکې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې زیږیدلی، اوس مهال د تعلیم او تربیه پوهنتون محصله ده. نوموړی په پښتو او دری ژبو شعر لیکي. دا وایي په اول کې مې چې په پښتو ژبه شاعري پیل کړه راته سخته وه، مجبور وم چې له خپلو دوستانو مرسته وغواړم، خو اوس تر پخوا تکړه شوی یم. له اغلې نظري سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. تاسو یې د مرکې په لړ کې دوه شعرونه هم اورېدلی شئ.
تاسو لومړی دری شاعري کوله، اوس پښتو شعرونه لیکئ. لومړی پښتنه مو همدا ده چې څنګه دې خواته راغلی او پښتو شعر مو ولیکه؟
ډېر مې مینه درلوده پښتو شعر سره، او دا مې هیله وه چې یو وخت وکولی شم چې پښتو شعرونه هم ووایم. نو د ډېرو کارونو سره او ویلو سره او اورېدو څخه وروسته د پښتو شعرونه دا مې وتوانېده چې یو څو پښتو شعرونه هم ولیکم.
دا به د یو چا لپاره ستونزه وي چې کله په دویمه ژبه شعر لیکي. تاسو چې پښتو شعرونه لیکئ او لومړي سر کې مو لیکل، له کومو ستونزو سره مخ وئ؟
دومره خو سختي خو نه ده، ځکه چې لومړی ما پښتو ژبه زده کړه، هغه نه وروسته پیل مو کړ چې پښتو شعرونه ووایم. نو د ځینې وخت د ګرامري یا ژبدود ستونزو سره مخامخ کېږم، چې نو ځکه دوستان دي چې راسره مرسته وکړي. نو دومره ستونزه خو نشته چې زه هغه سره مخامخ اوسم. نو اصلي مشکل یا ستونزه خو شته په دری کې هم، د وزن ستونزې او نور خبرې چې دي. دا خو معلومه ده چې زیاتی شاعران یا لیکوالان په ټول نړۍ کې چې شته، یوازې په یو ژبه، زیاتی په یو ژبه خبرې کوي. او زما په نظر دا خو سخت ده چې په دوه ژبه کې وکولی شو ولیکو او شعرونه، لکه خصوصا یا نثر هر څه چې وي یا گزارش وي، خو سخت کار خو ده. خو ځینې کسان شته چې د دې کولی شي خپلې خبرې چې دي په دوه ژبه کې وایي. خو دا هم ځینو ته دومره هم زیات سخت کار نه دی، خو تلاش او کوښښ زیات غواړي.
اوس که یو شعر راته وایي،
لکه سپېڅلی پسرلی، لکه رڼا غوندې، لکه ورځې د بهار، لکه هوا غوندې، لکه یو څاڅکی د باران، لکه شبنم غوندې، لکه تازه یو احساس، لکه نڅا غوندې، د پیغلتوب د مینې شور، د تهیور سوری، د زړه مستی غوندې او د زړه درزا غوندې، در سره کینم یو ځای شمو بې باک له دنیا، چې ته بې هوش لیونی او بې پروا غوندې، ته مې انځور د تصور، ته مې الهام د غزل، ته زما نیمه ورکه او ته زما غوندې.
کله چې د شعر په اړه غږیږو، شعر یو څه ویل دي او بیا مهمه خبره پکې دا ده چې څنګه باید ویل شي. کله چې تاسو شعر لیکئ په پښتو باندې، د کلماتو له کمی سره خو به نه مخ کېږئ؟
ځینې مشکلات یا ستونزې سره مخامخ کېږم، خو د وخت د تېرېدو څخه کولی شم یو کلمه د هغه په ځای، یا کلمه چې مخکې مې ټاکلې وه هغه په ځای وټاکم، او زما شعر یا غزل تکمیل شي.
پښتو شاعري دې لوستې ده؟
ځینې پښتو شاعران سره آشنا یم، او د هغو اثر سره هم چنن.
د چا شعرونه دې ډېر خوښ شوی دی پښتو شاعرۍ کې؟
د پښتو شاعران حمزه بابا او خوشحال خان خټک، عبدالرحمن بابا او نور شاعران وو. خو د اوسنۍ شاعران ډېر شاعران سره آشنا یم، لکه کاروان صاحب او نور شاعران چې اوس هم کارونه کوي.
په شاعرۍ کې مهمه خبره تا ته څه ده؟ ته چې شعر ورته لیکې، څه ویل ورته غواړې؟
ټول چې شعر وایي یا هغه هر کار چې کوي، خو مقصدونه لري، اهداف لري ځان لپاره. او زه هم ډېر ارمانونه لرم او اهداف لرم چې هغه ته باید ورسېږم. ورته
موږ د شعر خبره کوله چې هر شاعر یو څه ویل غواړي، خپلو خلکو ته یو پیغام ورکول غواړي. تاسو څه ویل غواړي؟
د یو خزه یا د انجلۍ، د افغان انجلۍ د زړه خبرې چې دي، هغه غواړم چې پر شعر کې، د شعر په ژبه کې ټولو ته ور واورم.
تاسو دا ویل چې غواړی د یوې انجلۍ خبرې نورو ته وکړئ. نن سبا دا یوه خبره کېږي چې ځینې ښځینه شاعرانې هم چې دي، هغوی داسې شعر لیکي لکه نارینه چې لیکي. تاسو دغه بیلوالی راوسته، یعنی تاسو په دې بریالي شوي چې د یوې جنۍ لزړه وغږیږئ؟
دومره خو ویلی نه شم چې کامیاب یم په دې لاره کې، خو زما کوشش همدا دی چې وکولی شم د یو ښځه، د یو نجلۍ، د خصوصا د افغانستان اوسیدونکو ته، یعنی هغوی چې ښځې دي، خو زما تلاش همدا دی.
اوس که یو بل شعر راته وایې،
وعده وکړه چې